ډیوی د خبری خبرونه مهم سرټکی روسي چیرنه خي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د صحیح شمیرو د نشټوال لامل دوی د صحت تعلیم روزګار او نورو مرستو څخه محروم دي. د پاکستان د سپریم کورت مشر قاضي فائز عيسى د فیض آباد احتجاجي ناستي د مقدمه پر ضد د نظر سانی د خواستونو د اورونه پر مهال په دغه پریکړه باندې د عمل پن کې دوه پوښتنې راپورته کړي. د بلوچستان حکومت د 2021 کال په فبروري کې د معلوماتو ترلاسه کولو د حق قانون رائټ ټو انفورمیشن منځوري ورکړي، خو تر اوسه لا د اطلاعاتو کمیشن نه دی جوړ کړ شوی. د امریکا د صدارت لپاره په ریپبلیک ګوند کې دننه اوه امیدوارانو په دویمه مباحثه کې ګډون وکړ. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین 1:00 ده. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې د یخ پرونی تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی مهم موضوع ولوري ته چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ده. په پاکستان کې د خاري افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کیدونکو یوې مطالعه پرانسته په اسلام آباد کې شوې ده، چې پکې ویل شوې دي چې د دغو کډوالو د سمو یا دقیق شمیرو د نشټوالي له امله دوی د صحت، تعلیم، روزګار او نورو مرستو څخه محرومه پاتې شوې دي. نور حال یې څه دی؟ دا رابیا پیر ستاسو لپاره راغون کړی دی. راځي چې دغه ریپورت په کټ سره وګورو.
په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د افغان کډوالو د کمشنری او د پېښور د انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز د ګډو هڅو له لارې ترسره سوي سروې پرانسته وسوه، چې د مدیریت علومو انسټیټیوټ د پېښور د عامه پالیسي او څېړنې مرکز سی پی پی آر او د نړیوالو مرستو لپاره د جرمن ایجنسی جی آی زیډ په مرسته سوي ده. د خیبر پښتونخوا د درې ضلعو پېښور، نوښار او هریپور په شاري سیمو کې میشت افغان کډوالو په اړه کې دونکو دغه سروي کې د تعلیم او روزنې، روغتیا، اقتصاد ساتنې او بیرتستنې دو په 5 بنیادی برخو کې د دوی ستونزې را برسېره کړې سوې.
د یو وخت پرابلم د افغان ماجرینو لپاره زمونږ سره د قانون نشته. د افغان ماجرینو لپاره ډومېسټک نېشنل ریفیوجی لا نشته او پاکستان د یو ان کنونشن هم نه دی ساين کړی. نو چې کله قانون نه وي نو بیا ډېر مسائل وي. کو تاسو صحت اصول غواړئ، اسپیټال ته تل غواړئ، تاسو ولته روزګار شروع کول غواړئ په یو ملک کې، اوس دا سټڈی چې کله مونږ وکړو نو هغه نه مونږ ته چې کوم آلریډي مونږ ته دي پرابلمس پته وا، اوس ساينټیفک بیسس باندې مونږ ته ایگزیکټ پرسنټیج او ډیټا وایز هغه خبره ملو شو.
پاکستان له 16 راهیسې د ملیونو افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا وخت 1.3 میلیونه رجسټر سوو افغان کډوالو تر څنګ 4,00,000 هغه خلک په پاکستان کې اوسیږي چې د 2022 کال تر پایه دې هیواد ته راغلي دي.
اوله کې چې دې راغله زیاتري کډوال به په د کډوالو په سپیسیفک ځایونو کې ریفیوجی ویلیجز وتوای اغه کیو. نو دا یو اولنۍ سټڈی ده کوم چې مونږ ته بیانې چې افغان کډوال په شهري علاقو کې په کومه طریقې سره اوسېږي، دوی ته کم کم قسمه سہولیات میسر دي او دوی ته کم کم قسمه پرابلم سره مخامخ دي. ګورنمنت په نن بعد خپل ټولې پالیسیز regarding afghan refugees built on this data bakay.
په پاکستان کې زیاتره افغان کډوال په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې ژوند کوي. د غرنګا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په لارو بدل شوې ده. سربیره پر دې یو شمیر افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په یو دریم هیواد کې د میشتېدو او یا د پناه غوښتنې لپاره هم په پاکستان کې اوسېږي.
دلته قالن کاروبار کوو، بل کاروبار کوو، کوي شو خاله حالت وطن تلاش او کاروبار پاکستان نور امن خو راغلی دی خو کاروبار نشته دی. پاکستان حکومت مونږ ته چې کوم هغه ته شناختی کارت ورکړي چې دلته اوسیږو مونږ دلته ډېر خوشحاله یو.
د پاکستان ځینې خبری ادارو خپل رپورټونو کې ویلي چې حکومت قانوني اسناد نه لرونکي د 1 میلیون افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې، خو د پاکستان حکومت داسې کومې شمیرې نه دي ورکړې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سندري.
هر ورځ سلیریش ساته
دیوې خبرونه دوام لري. زو د محل د کراچۍ خار ولوري ته چې دی چی پولیس وایي دوی په تیر یو کال کې یعنی سخ کال تر دې دمه 1300 غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي، خو افغان کډوال وایي چې دوی د ویرې لکهبال د خپل کور هم نشي وتلی. افغان چارواکي وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تاوتریخوالي قیمت بیا افغان کډوال ادا کوي. د دوی وکیل منیزه کاکړو موږ سره په چیرې خبرونه کې ویلي و چې دغه کډوال ټول غیر قانوني نه دي، بلکې په دې کې ځینی قانوني اسناد هم لري. خو راځي تفصیل سره د ارباب محمود علي څخه په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واکه دراتلو وروسته نږدې شپږ لکه افغان کډوال یوازې پاکستان ته ورغلي دي. افغان کډوال وایي دوی د پاکستان د چارواکو دخوا د زورونې سره مخ شوي دي.
مجبوری کې لیبډه آسان کیسه وداسه
داسې حالات دي چې موږ په کور دننه په وسیدلو مجبور شویو. دا آسان فیصله نه ده چې خپل کاروبار هم داسې پریخودل شي، خو یره دومره زیاته ده په ما یقین وکړي زه بهر بازار ته هم نشم تله. موږ په کور دننه د پاتې کېدلو نه بغیر بل لار نه لرو.
د پاکستان حکومت وايي دوی د غیر قانوني افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کړی دي. حبیب داتیا پالیسي ده کې پاکستان ته کډه کړې و دې دی اړیکي او زیاتوی چې خپل قانوني اسناد یې روک کړی دي.
مون قانوني اسناد نه لرو، مون په قانون عمل کوو خو د سنزو رامقته کېدلو ډیر یریګو. مون دلته اوسېدل غواړو، دوی دې مون ته کارډونه راکړي، مون هم په پاکستان کې اوسېدل غواړو.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیس مشر خادم رند وایي د دوی عملیات د غیر قانونه افغان کډوالو خلاف دي او زیاتوي چې د دې وجه په ښار کې جرمونه سیوا کېدل دي.
ریسنتلی وی هاف پلانډ ټو ټیک
ا موږ په رسیو کې د غیر قانوني کډوالو خلاف په پراخ کچه د عملیاتو منصوبه جوړه کړې ده. د خپل علتونه لري، یو علت په کراچۍ کې جرمونه سیوا کېدل دي او یقینا نور علتونه هم دي لکه د نشئی توکو او د وسلو سمګلینګ او بل دا چې موږ د ترهګرۍ ستونزه اهم درو.
په افغانستان کې د طالبانو په واکه دراتلو راځي پرله پسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالي لیدل شوې ده. پاکستان تور لګوي چې د افغانستان د خاورې نه ترهګر په پاکستان کې بریدونه کوي. طالبان دا تورونه ردوي. پاکستان هم په دې میاش کې د افغانستان سره پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې و.
بارډر مې اگر کوئی واقعہ هو
کپه پوله سسوندار مخه د شي نو دوی په کراچۍ کې د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کړی. دوی نیول کیږي او زورول کیږي. دا د مسلې حل نه دی. کپه پوله سم مسله را پیدا شي نو باید د هغه حل دی د خبرو اترو د لارې راوستل شي. پپولا د سبد پیخي په عکس العمل کې د کډوالو خلاف عملیات بد او غیر انساني عمل.
د کراچۍ سره سره د پاکستان په نورو برخو کې هم افغان کډوال د زورونې تورونه لګوي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي د پولیس عملیاتو حالات کړکېچن کړی دي. افغان کډوالو ته ویډیا قانوني مرستې ورکون کې جاتوي چې په نیول شو کې ماشومان خزي او ناروغان شامل دي.
د ستمبر په میاشت کې نیول شوی نږدې 80% افغان کډوال قانوني دستاویز لري. په تیر وختونو کې به زیات خلک هغه نیول کېدل د چا سره به چې قانوني اسناد نه و.
دا لومبی ځل نه دی. د دې نه وړاندې هم د پاکستان دننه د افغان کډوالو خلاف پاکستان عملیات کړي دي. پاکستان په افغان کډوالو ترهګرو ته د پناه ورکولو، ترهګرۍ او په جرمونو کې د ککړتیا تورونه هم په وړاندې وختونو کې لګولي وو.
ہر تین سال بعد، چار سال بعد ایسے حالات آتے ہیں.
ہر دری سلور کا لپس عملیات کی گی، خدا زل دیر بد دے بخوا بڑیر سخت عملیات نہ کے دل پدی تیرو لسو رزو کی چھ منگ سلی دلی دی دا حاغی مثال نشتر ہے.
دا کڈوالو دا پارا دا ملکرو ملتون دا ادارے ویان کیسر افریدی وائی دا ستون سے دا حواری دا پارا دا پاکستان دا حکومتی چارواکو سرا خبر یتری کبھی. د ملګر ملتونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 افغان کډوال ریجسٹرډ دي او نور د 8 لک زیات په پاکستان کې د پاتې کېدلو قانوني اسناد لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
لری به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. زو د افغانستان په لور چیرې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې ګډون کوي. څېړونکي وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون یو مهمه ګام دی. وایي په داسې غونډه سره نور هیواد او طالبان سیاسي توافق ته او تعامل ته رسیدلی شي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا د سپتمبر په 9 نیټه په کازان ښار کې جوړیږي چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو د استازو تر څنګ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به هم پکې ګډون ولري. راځئ چې تفصیل یې واورو او په دې اړوند څېړنه او د څېړونکو نظر هم واورو چې ستاسو لپاره زموږ د ډیوی خبریال عبدالرزاق په خپل ریپورت کې راغون کړي.
د افغانستان په اړه د ماسکاو فارمټ غونډه سبا د ستمبر په 1 په کازان ښار کې جوړیږي چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو د استازو تر څنګ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به پکې هم ګډون کوي. د سیاسي چارو پوهان او سیړونکو دا یو مهمه غونډه بولی او وایي په دې توګه باید سیمه هیوادونه د طالبانو سره خپل اندېښنې نیخ په نیغه شریک کړي.
پدغه غونډه کې اسې خو نور هم مسلې شته. یو شمېر مسلې د افغانستان سره دي. غټه مسله د منطقې د هیوادونو چې ده هغه د امنیت ته بیا د غیر سره نشې توګه ده چې افغانستان کې بیا د غسیز مطلب دا کم خطر چي دي. دا سره پورنه اقوام متحده له خوا هم راخواره شوې دي چې افغانستان کې دا سيزونه خوريږي د هغه نه بهر ته ځي.
د ټاس خبری ادارې تر مخه د ماسکو فارمټ په غونډه کې په افغانستان کې پټول شمول حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشي موادو سره تړلو جرمونو باندې به خبري وشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر ویلي د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ستمبر په 15 په دې غونډه کې د ګډون لپاره روستا تللی دی. افغان سیاسي سیړونکو وایي دا غونډه به په سمدستي توګه د افغانستان په موجوده حالاتو ډیر اغیز ونکړي. دی وایي د نړیوالو او طالبانو ترمنځ تعامل پیدا کولو لپاره مهم دي چې وار په وار داسې ناستي وشي.
زه باور نه لرم چې د دې غونډې پایلې به ډیر ژر د افغانستان په اوسنی وضعیت اغیز ولري، ځکه چې د افغانستان وضعیت ما مخکې ویلې سیمه ایز او نړیوال توافق ته اړتیا لري. د سیمې هیوادونه او د نړۍ ډېر هیوادونه باید سره کښېني او د افغانستان له استازو سره خبرې وکړي تر څو وکولی شي د یو ښه سیاسي تعامل د رامنځته کېدو لپاره په واقعي توګه ګامونه پورته شي.
که څه هم د ماسکو فارمټ تیری غونډه ته طالبان نو وربللې شوی، خو په دې غونډه کې د ګډون کولو لپاره روس طالبانو ته رسمي بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو ځینې سیړونکو وایي که څه هم د روس لخواره بلل شوی غونډه د افغانستان په حالاتو خو اثر نه لري، خو بیا هم د دې هیواد په موجوده بحران کې نظرونه شریک کړي شي نو ګټه وربي.
زنه دې ناس کومه خاصه تما او توقع ځکه نه لرم چې په خو درس ناس کومه نتیجه نه درلوده، ولې هدي اقل لغه د نظریاتو تبادله هم کړي افغانستان د بحران د حل لپاره او د راتلونکي د روخانه کېدو لپاره مرسته وکړي د دې ناس ته حکلای په کار دی.
د روس په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو څخه وار پوار غوښتنه کړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو طالبان وايي په حکومت کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو مخالف د افغان سیاستوال شورا د ماسکاو فارمیټ لا جوړونکو غوښتي د افغانستان روان بحران ته د حل لارې لټولو لپاره د ملګرو ملتونو او د دې هیواد د ټولو اړخونو په ګډون یو سیمایزه غونډه جوړ کړي. د غشورا پروند چهارشنبه پروس په یو بیان کې د طالبانو سره تعامل یو اړخیز او د یوې تندروا ډلې سره تعامل غنلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ دوام سیمې او نړۍ ته خطرونه جوړوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
یا هم د افغانستان او پاکستان په تړاو یو مهم ریپورت ولوریتا. پاکستانی تاجرانو ویره څرګنده کړې ده چې کچېری پاکستان افغان ترانزیت تجارت ته خند جوړ شي، نو هم به د زرګونو خلکو روزګار متاثر شي او هم به د افغانستان د لارې پاکستان ته و منځنۍ آسیا ته پر رسیدو کې مشکلات جوړ شي. تاجران وایي دا به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت نور هم متاثر کړي. راځي چې د نعمت الله سرحدي څخه نور تفصیل واورو.
د پاکستان مرکزی سوداګریزي خونی فیډریشن او پاکستان چیمبر او کامرس پخوانی مشر انجنیر داروخان اسګزی وای چې څلور طرفه په وچه کې ګیر ملک افغانستان ته د پاکستان لاري ترانزټي چاري بندولو یا مدد کولو پریکړه کچیر پاکستان وکړه، د دې څخه به پاکستان د ډیر ګډ څخه معلومه پاتې شي.
په یو موټر باندې تقریبا در اټو لکه څه در لسو لکه روپو پورې د پاکستان خدمات په وجه ترسیج. نو په کار خدا د چې د زرو کسانو یا د لکو خاندانو و روزګار ته هم وکتل سي، او کچیر په دا کې یو ځای کمی بشي باید چې هغه درسته کول سي او د بین الاقوامي قوانینو مطابق و افغانستان ته د ترانزیت لار ورکول سي.
د پاکستان یو اخبار بزنس ریکارډر تیر ورځ خپل یو خبر کې ویلی وو چې پاکستان بزنس کونسل پی بی سی د یو خط په ذریعہ د حکومت پاکستان څخه غوښتي دي چې افغان ترانزیت چارو ته د بیا کتن حکومت پاکستان وکړي، او افغان اوسنی حکومت سره د پر دې خبري وکړي چې کم اموالو افغانستان کې استعمال کم یا نوي چې دغه واپس په پاکستان ته راکچاکیږي باید بند کړل شي. د دې مخکې هم پاکستان مرکزی نگران وزیر تجارت ګور اجاز په لاور اب کراچي کې تاجرانو سره پناستو کې په خپل خبرو کې افغان ترانزیت چټ د پاکستان د مشت لپاره زیان بللی وو چې پاکستان به افغان ترانزیت چارو باندې نظر ثانی کول په کار بوختي. خو د چمن یو ځای تاجر اج شفی کاکړ دغه خبرې چې په پاکستان کې افغان ترانزیت څخه سمګلینګ کیږي بیا بنیاده وبللې، او وی ویل چې سرحدونه بندي کسٹم او نور چارواکو په لارو سختي سیاسي وي دي بیا سمګلینګ څنګه کیږي.
د دې د ایگزامینیشن په چمن او په تور خم کې کیږي، بیا ودی ته څه خدشه ده، بیا دوی خود الله د خلک دوه کوم خدشه شي دغه خو ختمه سواله، او پاس که دوی د سمنګلینګ روک تام کوي د سمنګلینګ د روک تام خو نه دا طریقه نه ده چې د دنیا سره تجارت ختم کړي. ته د دنیا سره تجارت ودرو، ته خپل کسٹم میک مم مضبوطه کا، د نور میک مو څه مدد واخه، ته ول ترانزیت شیر باندې د انډیا او د چینا د ډیر وختو سره ډیر غټه په معنا باندې جنجال روان دي. منګه د ټریډ او جمع وخت په وخت بڑاویږي.
د ترانزټ چارو سره وابستا پاکستانیان وایي چې د کراچي پور څخه بیا تر افغانستان بندرونو پورې د ترانزټ کنټینرانو په مخ کې د وس څخه بیا ځای خندان پاکستانی چارواکي جوړوي. سدا وخت ترانزټ د زند سره مخامخ دی.
څنګه مش په واش په مش په موجه ده په سیده چمن صبر ته په سیده کلو چمن اوس ماته مش په د ځخلي کراچي سره وته لمس دغه انسته پر ګډانی د 2 متره ولې درې شپې تا غسر په لک پاسي ودربلټي او کتلې هیڅ معلومات نه وسته چې څنګه پاره ودرول څنګه ودرو پس موږ مشان زنديږي د ترانزټ هغې د صفه د فورمال دي زنديږي هیڅ درک نه مرمز وو څه وجه باندې موږ وزنديږي.
په 1915 کې پاک افغان ترانزټ ټریډ لاسلیک د پاکستان افغانستان ترمنځ وسو، چې بیا په کال 2011 کې دغه لاسلیک ته نوی بڑ ورکول سو چې پاکستان په څلور طرفه په خوشکي کې ګیر ایواد افغانستان ته ترانزټي لار ورکوي چې دغه ترانزټ دوه طرفه یعنی اپ ترانزټ او ډاون ترانزټ وي. ډون ترانزټ للارې افغانستان خپل اموال د واګا بارډر څخه هندستان او د کراچي پورت څخه و نور برني وادونو تلیږي. خو سوداګرو دغه خبرداري ورکړې ده کچیر پاکستان پر افغان ترانزټ باندې د خپل مرزي محدودیت راولي، دغه امکان ستا چې افغانستان اوسنی حکومت به د پاکستان او منځنی ایشای وادونو ترمنځ تجارت باندې هم بندیزونه ولګوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د سپریم کورت د مشر قاضي فایز عیسی په مشرۍ درې کلسیزه ډلې نن د زیارت په ورځ د قضیه اورونه کړې ده. روسي د مقدمي اورونه د نوومبر تر لومړۍ نیټې ځنډولې ده. د پاکستان د سپریم کورت مشر قاضي فایز عیسی د فیض آباد احتجاجي ناستې د مقدمي پر ضد نظرسانی د خواستونو د اورونې پر مهال په دغه پریکړه باندې د عمل نه کېدو باندې پوښتنی راپورته کړې دي او وایي چې په فیض آباد د مظاهره چیانو سره د تړون د لاسلیک کوونکو خلاف دی د ګامونو پورته کولو باور ورکړی شي. تفصیل یې سده ارشد حسین تاسو لپاره د اسلام آباد څخه په خپل ریپورت کې راغونډ کړی دی.
د سپریم کورټ د مشر قاضي فایز عیسی په مشرۍ درې کسیزه ډلې نن د زیارت پر ورځ د قضیې اورونه وکړه او وروسته د مقدمه اورونه د نوامبر تر لومبه نیټه وځنډوله. د اورېدنې په پیل کې وفاقي حکومت اول د بیا کتنې خواسته بیرته واغستل شي او چې کله مشر قاضي د دې علت وپوښتو نو سرکاري وکیل اول هیڅ خاص علت نشته خو خواست بیرته اغستل غواړي. هم داراز د اورېدنې په محل د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د میډیا د انتظام ادارې پیمرا هم د بیا کتنې په اړه د خپل خواستونو د بیرته اغستو غوښتنه وکړه خو مشر قاضي اول د ټولو اړوند وکیلانو د اورېدو وروسته به پریکړه کوي.
کہ ہم نے
پی ٹی آئی کلا ہم فیصلہ نو چیلنج کڑے یواز د دې قضیه د فریق جوړه دو خواسته کړو. مونږ چې سویل غختل اوس د اغه ضرورت پاتې نشو. سلور پنځه کلونه تیر شول ډېرې پیخي وشوي او په دې د عمل درآمد وخ راغله نو اوس د پی ټی آئی د دې مقدمه سره تعلق پاتې نشو.
کافی سا پانی گزر گیا.
مشر قاضي فایزي صاحب په خپل ریمارس یا سرګندونو کې ویلي ټول اړخونه خپل خواستونه بیرته اخلي او هم د دوی د بیا کتنې په خواستونو کې ویلي شوی وو چې د سپریم کورټ په فیصله کې نیمګړتیاوي دي. وای دوی باید اوس دا په ګوته کړي چې په پریکړه کې نیمګړتیاوي وي او کنا داسې د خواستونه بیرته وانه غستل شي. مشر قاضي له سرکاري وکیل سره هم مکالمه وکړه او وی ویل یوازې دا ویل کافي نه دی چې موږ خواستونه بیرته اغلو. وای یا خو دی وای چې په فیض آباد کې د پرلت کوونکو سره په لوزنامه د چا دستخط په د هغوی خلاف ګامونه اخلي او یا دی ویل شي چې موږ د فیصله په فلانه فلانه خبرو عمل کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ کال 2018 د نوومبر میاشت کې د تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد د احتجاجي ناستې په اړه د خپل علاقه سویو موټو نوټس اغسته وو او وروستو د هغه وخت جسټیس فایز عیسی او جسټیس مشیر عالم ګډ بنچ 2019 کې پریکړه اورولې وه چې پکې ویل شوی وو د احتجاجي ناستې ګډونوالو سره په ظاهره د فوج د طاقتور خفیه ادارو ملاتړ شامل وو او امر یې کړو چې فوج د اړوند پوځي افسرانو خلاف کاروایی وکړي.
اگر آپ نے رول آف لا اس ملک
کا پتے ہیواد کے دا قانون عملداری باوری کول بھی نو بیا دا سپریم کورٹ میں شرکازی لبا پا خپل فیصل عمل ارو مرو کول بھی او دا نظر سانے پا تشو خواستونو بیر دا اغسطو سر با فیصل عمل کے دل نشی ادرے دے دا مقدمہ دا خورا اہمیت ور دا ولی کلا چی دا احتجاج کون کو سر تلون کے دو نو پا ہی بانتے دا وقت دا آئی ایس آئی ڈی جی دستخط ہو
حامل ہے یہ مقدمہ.
د دې مقدمه اوریدنه زکه هم د اهمیت وړ ده چې د فیض آباد احتجاجي ناست پر ضد د پریکړې ورکولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر حکومت کې جسټس قاضي فایز عیسا د لری کولو د ریفرنس سره هم مخ شوی وو.
چې کله ریویو وټرا شي نو دا فیصله په خپل ځای باندې پاتې شي، دا به امپلیمنټیشن طرف ته ځي او بیا د فیډرل ګورنمنت د ذمہ داری ده چې د سپریم کورټ ججمنت دا به امپلیمنټ کړي. چې کله هغه دا امپلیمنٹ کړي نو پدې کې دا د ادارو خلاف دا فیصله شوې ده، نو پدې کې ډېر مشکلات راځي او د دې سره به په پاکستان کې نورم اړې ګړې زیاتېږي.
د مقدمه د اوریدنې د پیل کېدو وړاندې د پاکستان انتخابي کمیشن او سیول خوفیا ادارې آی بی هم خپل د نظر سانې خواستونه بیرته اغستې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نن د سپتمبر 28مه نیټه دا او د غورز په نړۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بلوچستان حکومت د 2021م کال په فبروري کې د معلوماتو ته لاسرسي یا ترلاسه کولو د حق قانون Right for Information یا To Information منځوري ورکړې و، خو تر اوسه لا د اطلاعاتو کوم کمیسیون نه دی جوړ شوی. راځي چې د حمید سمسور څخه تفصیل واورو.
د معلوماتو د لاسرسي په اړه غیر دولتي ادارې په کوټه کې د زیارت یا د پنځشنبه په ورځ باندې یو سیمینار جوړ کړی وو چې په کې په بشپړ توګه د موضوع د ارزښت د خلکو د حق په اړه باندې خبرې اترې وسوي. په غونډه کې وکیلانو، خبريالانو، د مدني ټولنې غړو، سیاسي فعالانو او د ژوند له بیلابیلو څنګه سره اړه لرونکو شذو او سړیو ګډون درلودي. کارپوهان وویل په ایواد کې د اساسي قانون 9 ای ماده و هر وګړي ته د معلوماتو د ترلاسه کولو حق ورکوي. د دوی په خبره چې په نورو درو واړو صوبو کې د اطلاعاتو کمیشنونه جوړ شوي دي، خو په بلوچستان کې نسته.
په خاطر دا چې ځکه د کمیشن جوړ کی ځکه د پبلک انفارمیشن افیسر په ډپارټمنټ کې ورک کیږي، د ګمان کول شي چې د انفارمیشن ورکړه تر افیسر دی ډپارټمنټ دی هغه اکاونټیبل دی د پبلک تدے چلی گرد سا خوبصورتی نہ لگے ایکٹ کس طرح کے ود ان 20 ڈیز 120 ڈیز تب کمیشن جو ہے کرو سا کمیشن نہ جو
د دوی په خبره چې مدني ټولنې او رسنۍ باید پر حکومت فشار راوړي چې ترڅو پورې دغه کمیسیون جوړ شي. وینا کوونکو ویل چې په بلوچستان کې د بډو د مخنیوي لپاره دغه قانون عملي کول ډیر مهم دی.
دا ټوټل کرپشن کې زموږ بلوچستان ډوب دی دا ټیم او مختلف خلکو حساب سره ما ته دا ایسی چیر سنی دلته بلوچستان کې خلک راځي او اسپیشلی د باندې څخه خلک مسلط سي په مشکشي نه چاهي هغه په بیوروکراسي په صورت دی چاهي هغه نور شان په صورت دی هغه چې په د باندې راځي هغه زیرو انټرست دی بلوچستان سره. هر سنی چاهي لوس پاسې وي دی هغه بلوچستان ګردو سره شاته سوي دی لوس پاسې دنګ چې تن هغه دونه لوی خبر نه ده هغه امپلیمنټیشن هغه رولز جوړاونګ هغه ګردو زیاته ضروری دی.
د بلوچستان د لند مهاله حکومت سلاکاری شاین خان وویل چې اطلاعات ته د لاسرسي حق د حکومت شکول دي. د څنګه نور فعالیت شکوي د دې په خبره خو د لند مهاله حکومت واک ډیر محدود دي. له وزیر اعلی سره به په دې باب خبري کوي. وینا کوونکو په بلوچستان کې و معلومات ته لاسرسي په حقیقت کې یو لوی ننګونه وبلله او وی ویل چې په ټول حیوانات کې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون د حق په اړوند و عامه ولست دي خبرتیا ورکول سي. حمید سمسور، وی وی ډیوا، کوټه.
څېړونکي وایي چې سخت کال د لکونو په شوینه کې سیلانیان د خیبر پختونخوا مختلفو برخو ته ورغلي دي. که په دغو علاقو کې امنیت او نور سهولتونه ښه شي، دوی وایي نه یوازې په سیاحت کې اضافه راشي بلکې مقامي اوسیدونکي یا ځایي اوسیدونکي به مالی ګټې هم ترلاسه کولای شي. نور حال د فرید شینواری په راپور کې.
څېړونکي وایي په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلی سیمه کې د ځایی او بهرني سیلانیانو لپاره د خوراک، اوبو او استوګنې هغه ځایونه نه دي جوړ کړای شوي کوم سره چې په سیمه کې سیلګرۍ تنوع راوړه میلاوي دی شي.
د بد مرغ دلته کې ډیر زیاته وجی دي چې د کمی د وجنه سیلګری چې کم نه دلته مخ کې نه دتلې یو غټه وجه چې کم نه پتیر شوه په دې شل کالو کې موږ کته چیرې د امن او امان ډیر غټه مسله و هغه د وجنه به کم دین او زمونږه دلته کې د بهر نه یا دلته کې خپل خلک آباد سیلګری د پاره نتل خو اوس موږ ګورو چې را حالات لګ لګ بدلیږي او زه به تاسو ته وایم چې یو رپورت راغلی دی په هغه کې دا و چې را پدې کال کې د لوکل چې زموږ کم خلک دي د سیلګری د پاره د ټولو نه زیات تعداد سره راوځي
د خیبر پختونخوا د سیلګری او کلتور محکمې شمیرې ښایي د روان کال په اولنیو نهو میاشتو کې لس میلیونه یعنی یو کروڑ نه زیات خلک د پختونخوا بیلابیلو سیلګریو ځایونو ته ورغلي دي په خیبر پختونخوا کې سیلګری ته وده ورکولو پروژې کایډ کارکونکي وایي د یادې پروژې لاندې په پختونخوا او قبایلي سیمه کې د سیل او تاریخي ځایونو بیا رغونې کار روان دی
tourism plays a very important role in income generation da intahai important role play kai local community engage kai aw zo kho umeed laram je inshallah pa de sara pa de revenue generate kiji wali je pa 2021 ke munga katale da almost 3.7 billion revenue generate shwe da kho inshallah zo umeed laram je pa future ke inshallah da revenue ba munga khade revenue generate ko wali je da main tourism main ek your force te zamung income generation hawale
په پیښور په هنتون کې 13 ورځ د سیلګری نړیوالې ورځ د مانځلو په حق لا یو د استوره را جوړ شوې و چې پکې سیلګری تا و د ورکولو په اړه بحث وشو چېډونکو وایي د بهراني او ځایی سیلانیانو ته اسانتیاوی ورکولو سره بعد سیمې خلکو روزګارونه هم روان شي
اوس رورو چې امن دراشي او امن وی نو خلک بعد بهر نام او دلته نه د ملک نه دنه هم چکم دی د سیلګری د دلته کې راځي او دایې د وجه نه ما چکم دغه علاقې کې چې د کم عام خلکو اولس چکم ژوند دی هغه ورسره خوشي ایته به د روزګار مکمل وشي هغه به چکم دی نو په دې سیلګری سره به چکم دی نو مختلف چکم کارونه دی هغه به ورسره روان شي او دې سره به دغه ژوند ډیر زیات خوشي دی ته موږ وایو چې اکونومیک اپلیفټ پور سره راشي
د سیلګری او کلتور محکمې په خپل شمیرو کې ویلي په کال 2023 کې د ځایی سیلانیانو ترڅنګ څو درنیم زرو پوری بهراني سیلانیان هم سوات دیر چترال او نور سیمو ته د سیل د پاره ورغلي دي فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
زو د بلوچستان صوبې ولوریتا چیرې چې له دوه کلونو وروسته په پښین ضلع کې له چاپیریال په اخیستل شوی ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پښین په شپږ حساس یونین کونسلونو کې د پولیو ضد کمپاینونه ترسره کیږي. راځي چې تفصیل یې د رفیع الله مندوخیل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
په بلوچستان کې له جنوري 2020 کال راهیسې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورت شوی او د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې له چاپیریال په خستل سو ماحولیاتي نمونو کې هم د پولیو وایرس نه موندل شوی خو تیر اونۍ د ایالت د مرکز کوټي په شمال کې پرته په پښین سیمه کې په خراب اوبو کې د پولیو وایرس رپورت شوی دی د اپشن مرسال کمشنر جمیل احمد بی او ایډی وتوای چې د شار په اساس سیمو کې د نړیوال سازمانونو په مرسته د پولیو کمپاین کار په شته غروان دی
یها په جو ابي انوایرنمنٹل سیمپل جو پوزیټیو آیا ہے
دا اوس چې په چاپیریال کې د پولیو وایرس مندل سوی په پښین کې آتاه ګرځند ټیمونه اته پیکس ټیمونه کار کوي او نو ترانزیت مرکزونه د کمپین لپاره جوړ شوی دی دا د هغه سیمو یا یونین کونسلونو لپاره دی چې چیرې د پولیو وایرس مندل سوی
او جها په یې انوایرنمنٹل سیمپل پوزیټیو آیا ہے
برسل کمشنر زیاتوی چې کمپین د اړوند چارواکو تر سخت څارنه لاندې تر سره کیږي وایي اساسي هدف یې همدا دی چې وایرس له پاکستان په تیر بیا لدی غیزمنو سیمو ختم شي
بحیثیت ڈپٹی کمشنر میں خود اس چیز کو مانیٹر
کر رہا ہوں کمشنر بحیث زخپل د کمپین کار رنجدی سارم او پدی ترس کی هیڅ قبلت زغم ور نه دی مش د روختیا د نړیوال سازمان او لنور او اړوند ادارو سره په ګډه کار کوو چې پولیو وایرس په فشین چمن او کل عبدالله سیمو کې لمنځه یوړل شي د دې لپاره مش په اورات کوشش کوو
اس کے لیے ہم لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں
پاکستان کې ځینې خلک له ویکسینه ځکه هم انکاری وی او دا ګیله کوي چې روغتیایي مرکزونه تړل شوی او یا هم روغتیایي اسانتیاوې نه لري خو پولیو کترې په زور ماشومانو ته ورکول کیږي د اپشن د سیول روغتون ایم ایس ډاکټر وکیل شیرانی بیا وایي چې په دې لړ کې یو شمیر ګامونه اخیستي دي
چې ماشوم وزرده زیرو ډوز لګیږي په زیرو ډوز کې یو هپټایټس غل لګیږي بی سی جی لګیږي د ټیبی لپاره او یو د پولیو او پی وی لګیږي دا درې سره موږ انشور کړی دي که موږ د هپټایټس بی د لپاره ویکسین ولګو دا ماشوم د ګډ لایف د لپاره د هپټایټس څخه بچاو که موږ بی سی جی ولګو د ګډ ژوندۍ د لپاره د ټی بی بچاو که موږ او پی وی ولګو ورکو نو د ګډ ژوندۍ د لپاره د پولیو بچاو که یو ماشوم الریډي د لیر راغلی دی په کمپین کې هلته په خپل کلی کې موجود نه دی اسپتال ته د مور سره راغلی دی د اکا سره راغلی دی خپل دی بل علاج د لپاره راغلی دی نو هغه موږ د لیر ډیل کو هغه ته د لیر ویکسین ورکو
شند کوټي او کل عبدالله په منس کې پرته سیمه ده او دا د پولیو له پلاوه د کوټي بلاک یو له حساسه یا های ریسک ضلعو ده دلته په تیرو کلونو کې د پولیو مثبت کیسونه رپورټ شوي خو تیره اونۍ له چاپیریال په اخیستل سوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس رپورټ کېدل د اړوند چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا پشین
بیا هم د خیبر پختونخوا ولوري تزو او د پولیو په تړه غواړو چې ستاسو سره یو بل ریپورت شریک کوچه د خیبر پختونخوا سرخار په خبر سره تعلق لرونکي ډاکټر سمیع الله خلیل په دریو کلنو عمرې کې په درې کلنۍ کې پولیو اغیزمنه کړی وو نو ما وړي وای چې که څه هم ډیر کړهونو وروسته ډاکټر شو خو د مازوري سره ژوند کول ورته ډیر زیات مشکل و د صدام حسین ریپورت تاسو وړاندې کوو
ډاکټر سمیع الله خلیل په ماشومتوب کې د پولیو وایرس لوجی مازوره شوی وو دی وايي په ماشومتوب کې به ورو ورو په سینه خویدلو ل یو زینه بل زیته تک کو او په خپل خپل درې دلې تر ټولو لوی هیله وا
هغه تکلیفات راته د جون د ماشوموال نه یا چی چې زو پس ما کړه چې خوریدم او ګرځیدم باندې شمو چې ته دې نه شم بیا غینه پاتې مور خپل بر سره ډیره خوادي کول ورونو خویند نو په تکلیفات سره جون مخو خو بیا لګ ډیر په دې ډنګورو باندې چکن مې لکه پاري باندې ټرین شم پاري ودرې د مانو ما جون ولې د تیرا بوترې د لا بری جون کیښتا
دی وای مازوره ته ډیر په استقامت همت درلود نو ځان ته یو ځانګړې مقام جوړ کړ وای یو ځلې دواړه خپې د زکړو په وخت ماتې شوي وي نوموړی وای اوس په ټولنه کې د ډاکټر په هیڅ ژوند کوي خو بیا هم له مازوري سره ژوند تیرول ډیر ګران دی
دا د بیماری چې دا د انسان د ژوند سره تړلې ده او تر قبره پورې ده نه پرې کړي د کته ډاکټر شي کته پروفیسور شي کته بزنسمن شي نو دا کمزورې دا احساسات دا تکلیفات به در سره کچر تلاړ شي لکه ته د نورو په شان تیز نشي کړی دی ته په داسې یو ځای ته نشي ختلی
ډاکټر سمیع الله خلیل وای له بده مرغه په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په پښتنه ټولنه کې مازورانو ته په درنسترګه نه کتل کیږي
سو پرته ګوډ وای سو کوته شل وای سو کوته مازور وای سو کول خیر ور کی سو کول ور نه کی سو پر باندې دکیو کی مور خپلار په سبق نه وای وای دا مال سو کی چې جنې دا غیر رشتہ نه کیږي او دا مازور دا چې الله کی سبق وای یو ان چې ما کل سبق وایلو تو په پرایویټ کې و ماته نو کریم نه را کولا چې ډاکټر سیب ته ډیر کار نه کې کولې
نو موري وای په پاکستان کې په نوې ملسیزه کې د پولیو زد پروګرام د شروع کېدو پر وخت په ولس کې د دې وایرس په اړه د پوهاوی ډیر کمی وو نو ځکه په لوی شمیر خلک د پولیو رنس کار کېدل وای اوس په پرمختللې نړۍ کې پښتنو ته په کار ده چې د منفی پروپاګاندا ښکار نشي او هر یو ماشوم ته د پولیو زد ساسکی ورکړي صدام حسین خان وائس اف امریکا ڈیوا پیخور
د سوات خایسته سیمه کلام د خپل خایس لکبل په ګرد نړۍ کې ډیر مشهور دی، خو د دې سیمه آلوګان یا پټاټې هم ډیره خوږی دي. خو د دې آلوګانو خوراک د سوات او د خیبر پختونخوا د خلکو په نصیب کې نشته. دا ولی راځي چې تفصیل یې د فیاض ظفر په ریپورت کې وګورو.
په کالام کې ګڼ شمېر سبزیانې کیږي، خو آلو یې د خوږوالي په لحاظ خاص ګڼل کیږي. د کالام آلو په قیمت ګران وي او سوداګرې د کروندګرو نه په پټو کې واخلي او د زیاتې منافع دپارې نیخ په نیغه اسلام آباد، لاهور او کراچۍ ته وړي. نو ځکه دا سبزي د سوات او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې ډېرو خلکو ته نه رسیږي.
دا مونږ لاور منډه تلیګو، په خور منډه تلیګو، دا خوږی او بل دې خاور مسلې او بل دې کی دا وبچ کم دې ډیر زیات سیوا دې کړي خوږی. دا مونږ په خپل لیګو نه به پاریانی او په خپل وړي لاور تا اول تا خرسي.
د کلم الوګن په پاکستان کې د نړیوالو ریسټورانټو څنګه ته هم غل کیږي. د زراعت د مخمه چارواګي وای د کلم الوګن د ډیرو مرزونو نه پاک وي.
دغلته اوګو سوچې دی، دغلته چې کندې زمکا ډرین دا چې ویل ډرین دا دغه ته وګنو دريږي. د دې د وجې نه دغه الو چې دی هغه د مرزونو نه پاک کی او پاکي وګور ته ملاوي او دغه په وجه دغه کوالټي خې دغه چې کندې ټیسټ برابرۍ چې دا وی خپل یو سپیشل ټیسټ دی. نو دی وژنه په مارکیټ کې د کلام د الو خپل یو ویلیو ده او هغه چې کوم دی نو خپل مارکیټ کوي.
دا پاکستان په نو رسمو کې کروندګر الو پانهمه یا لسم میاشت کې کری او بیا فصل د جنوري یا د فبروري په میاشت کې تیار وي. خو په کلام کې د جمی واوري د ویل کې دونه پس د اپریل یا د مئی په میاشت کې الو وکرل شي او بیا د فصل په ستمبر او یا اکتوبر کې تیار شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوان کلام، سوات.
د مارغانو او ځناورو د ساتونکو لپاره د خوشحالۍ خبر دادی چې اوس د مرغیو او په کور کې ساتل شوو ځناورو دارو درمل وړیا او په اسانه ترلاسه کیدای شي. د لایف سټاک ماهر ډاکټران هر قسمه څارو علاج کوي. په دې حقله راځي چې وګورو ملک وقاص تاسو لپاره څه معلومات لري په خپل ریپورت کې.
د بیلا بیلو مرغو او پکور د شوق یا د کاروبار لپاره د ساتلی شوی زناورو د ناروغتیا علاج اوس په اسانه او د لایف سټاک یا سارو د ماهرو ډاکټرانو په لاس د زناورو لپاره په سرکاري اسپیټال کې کیږي.
مونږ سره په هاسپټلز کې لایف سټاک چکم زمگا وا میخه دا چله ګډا نور سروي اسونه وغیرہ دا د دې ټریټمنټ هم دلته کیږي. ور سره مونږ سره دلته پټ سیکشن دی، پیٹ سیکشن کی چکم دے نو دسپی پیشو ددے علاجم کی گی. دین علاوہ مونگ سر پولٹری سیکشن دے، پولٹری سیکشن کی مونگ سر چکم دے مختلف برڈز رازی آکو کمرشل پولٹری بھی بیک یارڈ پولٹری بھی کمرشل مطلب دا چی فارم والا، بیک یارڈ مطلب دا چی کورونو کی کمچر کے خلق ساتھی دے سر سر دوں چکم فینسی برڈ دی فینسی برڈ شوکیا برڈ چکم خلق ساتھی آغا مختلف قسم بریڈز دی آغا مشتا دے داغیم سیکشن دے داغیم دلتا علاج کی گی.
پیخور کے دسارو دا روختون ڈاکٹر امین خانوائی دلتا دسارو دا ہر ناروغ علاج کی گی. ہوائی کنا جوڑا مارغان او ساتلی شوی ساروی پا وقت را بستلی شی او احتیاط وکڑی شی نو خبوی
انور تڑیل بیماریاں دی لائک لپتوسپائرہ مونگو ورتو وائیو ٹی بی او بیماری دا دسے چاگا چی دے لگی دے شی نو ملٹیپل بیماریاں نہیں چاہ مونگا تلگے دے شدہ دا پارا یو خو طریقہ دے چکل مونگا اینیمل کیئر کو ڈیر چی دے نو ہینڈلنگ کو ڈیر کیئر سر کو
دا خرس لپارا مارغان ساتون کی اجاز حسین اوے مرغے کلا ناروغشی نو اسپتال تے بوزی زکا چے وائی کہم دا سے مڑشی نو تاوانی دے
دا کم دے دا مارغو علاج کئی دا پیسی آلی دوائیانیم دیرے گرانی دی پانچ پانچ چار چار سو روپو یو یو بوتل لے اگر سو روپے مرغی دا نو پاگا با چار سو روپے بوتل با ملا روڑے نو مو خدا ہوئی کہ دا اللہ پیداوار دے مل نشی بچ شی نو خپل پل روخ والا علاج کو کہ مونگا مل نشی کہ تاوان خود مونگا سنتی.
د سارو ماهرین وای د زناورو ساتنه نه یوازې شوق دی بلکې ګټه ترې هم پورته کیدی شي. خو چې خو خصمانه او د ناروغي په صورت کې د ماهر او ډاکټرانو نه په وخت علاج وکړي شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ کلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او
له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې وی ګرانو لیدونکو، اوریدونکو، خبرونه د عوام لري. تاسو دغه خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په پارلمان او پریاستی سملیو کې د خزو د برخي زیاتولو لپاره یو قانوني وړاندیز کړی دی چې د هند د پارلمان اخکتنی ایوان پریاستی سملیو کې خزو لپاره د 3% برخي وړاندیز منزور کړی شوې ده. راځي چې دغه ریپورت د ارباب محمود علي څخه اوورو.
هندستان د پارلیمنت لاندنی ایوان په شلم ستمبر د هغه قانوني مسوده منځوري ورکړه چې تر مخه به د هیواد پر ریاستی سملو او د مرکزی پارلیمنت په لاندنی ایوان کې به خزو د پاره په درو کې یو برخه چوکې مخصوص کړی شي.
د قانوني مسوده په حق کې 3,450 او په مخالفت کې 2 ورکړی شوی. په ایوان کې موجود په درو کې د یو برخې نزیات غړو د دې منځوري ورکړی دا.
دا براتون کې کال په هند کې د عامه انتخاباتو پورې عملی نوي، خو سیاسي سړون کې وایي د وزیر اعظم مودي د ګوند لپاره د خزم لاټړ سیوا کولی شي. په 13 ستمبر د مودي کابینه د منځوره نه پس دا وړاندیز په 19 ستمبر خکته ایوان ته وړاندې شوې. مودي نو 19 ستمبر د هواد په جمهوریت تاریخ کې نه هېرېدونکې ورځ پللې ده.
د دې قانوني مسودې مقصد په پارلیمان کې د خزو برخه سیوا کول دي. د نړی شکتی وندن قانون د لارې به زموږ جمهوریت نور هم مضبوط شي.
اندرا گاندی په کال 1968 کې وزیر اعظم جوړ شوې وه. دا دویمه خزوا چې په پارلماني جمهوریت کې د هواد مشري تر لاسه کړې وه. په هندستان کې دوه خزو په علامتي توګه د صدارت چوکې هم تر لاسه کړې دي. خزو د سیاسي ګوند مشر او په ریاستونو کې په اعلی وزارت هم پاتې شوې دي.
بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈیل
په قانوني مسوده کې لیکل شوې دي چې اتاب د نوو حلقه مندونو مخکنه عملي کیږي. د دې معنی دا ده چې تر د کال 2019 پورې به عملي کیږي. دوی لار خلاص کړه خو خزیلا وټلې نشي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شو. د پارلیمنت په 2017 غړو کې صرف 1,000 خزیوي. دا د 10% نمائندګی نه معمولی زیاته ده. په هندستان کې په 9.5 میلیون ووټرانو کې نیم په نیمه خزی دي، خو په پارلیمنت کې د خزو نمائندګي فقط 15% ده، او بیا په ریاستي سملو کې دا شمېره 10% پورې ده. په پارلیمان او ریاستي سملو کې د جنسي تفریق په لړ کې د هند نوم د جمهوریت په نړیوال نوملړ کې ښکته دی. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي پارلیمان ته ویلي دي چې د وړاندیز ملاتړ کوي، خو غواړي د دې د سمدستي عملي کېدلو لپاره دې ته بیا کتنه وشي.
زمانہ پختن د چی د هندستان خزی د 13 کالو راسی د سیاسی ذمہ وارو پتم دی، خو وس ورته ویل شوی دی چی د 100 کلونو لپاره صبر وکړي. په پارلیمان کې د یو فعال کردار د پاره به خزی لا نور سمر مده انتظار کوي. 2 کاله، 4 کاله، 6 کاله یا 8 کاله.
د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو کمیشن د هند ګام ستایلی او د نړۍ د پارلماني غړو نه یې غوښتي چې د نورو برابر خزو ته هم د هیواد په سیاسي عمل کې برخه ورکړي شي. د سیاسي اصلاحاتو د پاره د غیر حکومتي ادارې شریک بانی جگدیپ اس چوکر وایي د قانون جوړېدو د پاره به آئین کې بدلون کول وي، او د دې لپاره په ایوان او اسمبلیو کې په درو کې د دوو برخو د اکثریت ضرورت دی چې واکمن ګوند بی جے پی نلری. دغه سي په ځینو ریاستونو کې هم دوی اکثریت نه لري دا بیا غیر یقیني صورتحال را مخته کوي.
دا قانون وایي چې دا به د سرشمیرنې او د حلقه بندۍ وروسته عملي کیږي که زیات وخت وانخلي او کم از کم دوه درې کاله خو به پکې لګي. نو معنا دا ده چې دا په کال 2018 یا 2019 کې عملي کېدای شي. دا د هندوستان په سیاست کې ډیره مده ده، په نړیوال سیاست کې هم دا ډیره لویه مده ده.
د نړیوال بانک د کال 2020 د شمارش مرو تر مخه په هندستان کې په کال 2015 کې 2.5% خزو روزګارونه کول، خو په 2020 کې د شمار تر 19% پورې راکم شوې ده. د ان پی آر د رپورټ تر مخه د سړو په مقابله کې د خزو د برخې په کچه هند د پاکستان نه هم وروسته پاتې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او غواړو چې د مهال یو بل مهمه موضوع ستاسو سره په خبرونه کې شریک کو. د امریکا صدارت لپاره د ریپابلیکن ګوند کې د نننه امیدوارانو په دویمه مباحثه کې ګډون کړی دی او چیرې ورځ دغه مباحثه په ټلویزیونونو باندې هم خبره شوې ده. نو غواړو چې د دغه امیدوارانو په اړه وغږیږو، د دغه مباحثې په اړه تاسو تفصیل شریکو. زموږ سره په خبرونه کې دلته په سټوډیو کې ملګری شوې زموږ هم کار پیر زوبه شاسه بغوی تر کلی وای وسړی مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، تیر ورځ دغه دویمه مباحثه شوې ده، په دې کې څو امیدواران و د ریپابلیکن ګوند او د دې تر څنګ کمپنی باندې وغږی چې دغه سوق دي کوم کسان دي.
نو چې دغه دوم ډیبیټ وسنګ تاسو ول د کې هو کسانو د سنټس چې کوم د فلوریدا گورنر دی، دین علاوه نکهلی چې یو ان کې امبیسډر و دی امریکې، او دین علاوه کریس کریسټری چې د نیو جرسي په خوانې گورنر و، ټیم سکارټ چې کوم دی هغه د نارت کارولاینا یو هغه دی. نو دا ټول وکسانو ټوټل، مایک پنس په خوانې وایس پرزیدنت. نو بنیادی خو ګورې دا ډیبیټ څه دی پاره وی چې د یو کس پکې مخکې شي. هغه ډیبیټ کې دوی نه کوشچن وشي چې چا پرفارمنس خو، نو هغه نو پرون ډیبیټ کې دا اوس بیا مسله هم ده کوه چې ډونالډ ټرمپ نو هغه ښکاره مخکې دی، او ډونالډ ټرمپ پرون هم پخوانی صدر چې کوم دی هغه چې کوم هغه کمپین منیجر دی هغه هم دکه خبره کړې وه چې دا صدر ټرمپ باندې اثر نه کوي. صدر ټرمپ خپل دا وی چې دا د وخت زیات دی، او دا د ریپبلیکن پارټي لپاره دا ډیبیټ چې کوم دی دا په کار دا دی نوی، او را روان چې کوم درم ډیبیټ دا په فلوریدا شوی هغه دا نو ورځي اکارډینګ ټو ډیلی کالر.
ولی اپیر سیب کپدی باندې وغږیږي چې د ریپبلیکن پارټي نامزد ډونلډ ټرمپ چې په خوانه یې ولسمشرو دی، ولی نزی دغه مباحثو ته ګډون ولی نه کوي؟
یو خو دا خو پرون دا خبره کړی ده، د ویلې چې دا ایس فائدہ نشته د ډیبیټس، او دا د ریپابلیکن چکم غوند د خبره دا شن دی، او بل دای غنی چې دا چې د چکم ووټر بیس تا غ زیات دا د الریډي چې د کوم هغه دا په لیډ دا پر زیات لیډ شه دا د سنټس چکم فلوریدا گورنر وو هغه خلکو دا خیال وو چې کدای شي هغه په مقابله شرا سي خدا پرون چې کوم با سودا دا سره د شي چې دا د دوم کس لپاره مقابله ده، دا د اول لپاره نه ده. اول صدر ټرمپ هغه الریډي په اول نمبر باندې ده، دوم نمبر باندې چې اوس دا باز ده په دغه شي متاسته وي چې هغه چې کوم ټول نمک شاغ روان وو ډیسنټس خو هغه راپری وتاي. اغه نه علاوه نکي هلي چې کوم دا هغه شروانه ده هغه او چې کوم هغه دی ډیسنټس چې کوم د فلوریدا گورنر دی یو کیسه په یو لیول دی اوس په دې ټیم
نکی هلی
او ډیسنټس. نو دی په هغه دی دنه علاوه خدا دې چې کله دوی دا یو اوت دی کړی وي چې کله اخري چې سوکم په دې کې وګټي او نور چې کوم وبېلی نو دی به هغه کسان هغه کس چې کوم مخکې ریپبلیکن پارټي سوک مخکې کی نو هغه به دی خامخا سپورټ کوي هغه نشي کولای. خو تاسو د صدر ټرمپ خبره وکړه، نو کریس کریسټي چې کوم دی په خوانی هغه په پرون پر ډیبیټ کې ډېر نیوکه په وکړي په فار ایگزامپل په صدر ټرمپ باندې وی ویل چې دا غوند ډیوایډ کړی دا د هواد ډیوایډ کړی دا خلک ډیوایډ کړی دي او په کار د ریپبلیکن پارټي د هغه نکی نامزد نکی. نو بل په هغه باندې نیوکه دی خو صدر ټرمپ ما په خال دا چې د خپل ووټ بانک انټیکټ تا هغه څه زیات سوای دا ټول خپل لیټ شه دا او دا وای چې دا اټم ځای کول دي سره دا ډیبیټ کول.
پیر صاحب کوم مهم موضوعات تو باندې د مهال بحث په مباحثو کې کومې
شوز باندې ګوري؟ بیا نن دا یو انټرنل ریپبلیکن هغه دا نو ټول چې څومره امیدواران دي دوی کوشش دا دي چې خپل وټران وتا نوټرانو سه او دی خپل بیس چکم دا چکم زکه دوی ته خلق دی او وی ته اپیل کی او وی خلق امپرس کی نو هغه کې نن سبا چکم یو انټرنلی یو د ورشن والا ایشو دا یو هغه دا پغه باندې مختلف خلکو مختلف هغه دی په ریپبلیکن پارټی کې مونږ ګورو چې هغه باندې لکه یو هغه شتا ډیویژن شتا تقسیم دی. بل زب بیا مثال ورک پرون دی هغه والا لکه چکم د نارث کارولاینا هغه دا سکاٹ هغه په صدر بایدن نیوکه وکړه او وی ویل چې په کار وچ د میشیګن شنه وای چې التاغه گاډو والا احتجاج کړه او هغه ته دا ورغله سټرایک تا د ته په کار وچ د په بارډر باندې وې صدرن بارډر باندې ولې چې دوی په خیال د ایمیګریشن چکم دی او په کوم تعداد کې په څومره د خلک را روان دي امریکا ته دا یو ډېر غټ خطر دی او پکار دی. نو ایمیګریشن دا یو ډېر غټ موضوع دی او ابورشن شو او بل ډومېسټک او نور فارن پالیسی چې کوم اکونومي دا غدا دا ټول داسې موضوعات دي چې په دغه ټیم هغه ګوري. او بل د انټرېسټینګ خبره دا ده چې صدر ترامپ چې کوم دی هغه اوس صدر بایدن نه هم اپروول ریټ زیات دی. نو هغه وجنم صدر ترامپ ډېر کانفیډنٹ غني چې ریپبلیکن پارټي کې د نه علاوه بل څوک نشته.
ډېر زیات سمونه نه پیر صاحب.
ډېر مننه.
د دې ویګرانو لیدون کا وریدون کو خبرونه دا وام لري او غواړو چې بلار شو بیرته د سیمې ولوري ته او ساسره یو مهم ریپورت شریکو چې د پیښور جنگي محله په خوا د چاپخانو لپاره مشهور مارکیټ او د لری علاقو نه به هلته خلک کتابونه او پوسټرونه چاپولو ته تلل او هلته به اوس دغه مارکیټ کاروباریان وایي چې د دوی کاروبار ډیر تاوان سره مخ شوی دی. راځي چې تفصیل په دغه ریپورت کې چې ساسو پاره مو د شاته تیار کړي دی په ګټه سره وګورو.
د پیښور تاریخي کې سخانه بازار کې جنگي مالی د پاکستان د جوړخ نوړان دي هم د چاپخانه په توګه شهرت لرلو. هغه وخت په دلته کاتبانو په لاس قرآن مجیدونه او نور کتابونه لیکل او بیا په محدود پیمانه چاپېدل. دغه کوڅې د چاپخانو د اتحادیه مشران وای دلته د چاپ نوي ماشينان د اسیايي ملسيزي پیل کې راغلل.
یو خو هغه 47 نوړان دي څو پرې سونه را روان خو به سک ترقی چې کم وا افغان وار نه بعد دلتا ډیر زیات ترقی وشوله او جدیدیت راغو او مختلف چې کم دي کنه مشینریانو کې فرق راغو. یو وخت چې دلتا مثال تور کې رشه نه به کاغذ راتلو نو دا کاروبار وږي بالکل په پیک باندې و.
وای د دې کوسي د پرمختګ لړۍ تر 2015 یا اتم پورې روانه وه ځکه چې د افغانستان زیات چاپی کار به هم دلته کېدو. دغه شان د پښتونخوا نورو سیمو کې هم د چاپ غټ ماشینان نو لګېدلې. وای وخت یې رضو سره دا کوسه خپل اهمیت له لاسه ورکړي ځکه چې د چاپخانو د مالکانو خرچې زیاتې او ګټه په کمې دوده.
او بلداري چې کم یو کاغذ مونږه پاغستو په 1213 روپے منی اغه 5000-6000 روپے ته رسیدو. بل بجلی ګران شو مخه یونټ اگر کمرشل یونټ 15 روپے پورېو نن کمرشل یونټ چې دینه 65-70 روپے ته رسیدو. د یو ورکوټي پریس یا ورکوټي دکان بل براتلو 2-3000 روپے او پریس براتلو 8-10000 روپے نن اغه 20-25-30000 روپے ته رسیدو. غټ مشينونو والے بلنو چې اغه 1-1.5 لاکھ ته رسیدل.
دغه کوڅه کې شاوخوا 3.5 زره دوکانونه دي چې د چاپ بلابلو سانګو سره تړلې دي. څوک ډیزاین کې بوختي، څوک د ودونو کارډونه جوړوي، څوک انتخابي فلیکسونه او پوسټرې چاپي، څوک د کتابونو د لیکلو او چاپولو کار کوي. ویل کېږي دغه ټولو کارونو کې د بوختو کاریګرانو شمیره به د 2000 تنان نه زیاته وي. لیکوالان او شاعران هم ګیله کوي چې زیاتره سره په کمپیوټر او کمپوز شوی د کتابونو مسویدي تیارې پرتی دي خو د ګرانۍ لامل دغه کتابونه نشي چاپولې.
چې کتاب چاپکول چې کوم نه دادار چا د وس خبره نه ده. زه به تاسو خپل مثال درکم. ما سره دی وخت کې 15 مسویدي پرتی دي د اردو او د پښتو ډیر لکه د نثر خبره ده کوم یو پکې د شاعرانو د نور دا ټول نثر دی اردو کې دی پښتو کې دی. زه نه لرم دا توان چې زه خپل کتاب چې کوم نه نو بلکې ما ډیرو دغه ته پبلشرانو ته لکه زمونږ دا یونیورسيټي بوک ایجنسی والا هغه انعام الله ته ما وی چې دا کتاب تاسو ځان ته چاپ کړئ. ما ته سلوشپک کافی راکړي خدای کتاب تاسو چاپ کړئ.
وای اغی هم چا پبلو ته غاړن نګدی پل پل او ته پبلشران وای کدل ته نرخونه دغه شان روانو نو کې دیش را روانو وختونو کې د دې سیمې لیکوالان خپل کتابونه افغانستان ایران یا هند کې چاپته یوسی او د جنگی مالی چاپخانه په مکمل توګه اوتړل شي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا یې خبر
د دې ویګرانو لیزون خبریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. په دې هیله چې تاسو د سیمې څخه راغلي کوم ریپورتونه او خبرونه چې ودا هغې څخه معلومات ترلاسه کړی وي د خپل سیمې څخه با خبره شوی اوسئ. زه د دې خبرونې قربانه منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر کلسوم کاکړ تاسو څخه خو اجازه تاسو ته خې شی بي غواړو سلوړ او آباد اوسئ. د الله پمانه.